Kütüphane Hili.
د ځوانې هیلې د خبرونې ډېر قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی بیا هم خوشحاله یم چې زه ګالیا رڼا نورستانۍ د دې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د روژې د مبارکې میاشتې اخرې ورځې دي. هیله منده یم چې د روژې میاشت هم په خیر او په خوشحالۍ سره هم تیر کړی وي. نو په همدې هیله سره د نن ورځې په خپرونه باندې پیل کوو. نو د اختر مخه ده، د اختر شپې ورځې را روانې دي. نو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ دودونه لرو چې هغه ځوانان چې کوژده سره شوي وي، هغوی په دې ورځو کې خپل نامزادو ته ډالۍ وړي، یا عیدي چې ورته وایو، اختریز یا عیدي ورته وړي. نو موږ غوښته چې په د خپرونې موضوع همدا موضوع وټاکو او پر همدې موضوع خبرې وکړو. نو دا به ډیر ښه وي چې پر دې موضوع د ارواپوهنې له اړخه خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په تیرو څو خپرونه کې د ودونو په هکله عظیمي صاحب څخه پوښتنې لرو او دوی موږ ته معلوماتونه راکوي، هغه معلوماتونه چې زه مطمئن یم اکثر ځوانانو ته د پام وړ ګرځېدلی دی. نو دا موږ غوښته چې دا موضوع هم واده ته اړوند یو موضوع ده. نو دا چې اختریز یا عیدي وړل په داسې شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې داسې ځوانان لرو چې هغوی وظیفې نه لري، کار نه لري، اقتصادي وضع د هغوی دومره خنی نو دا به څومره سمه خبره وي چې دغه دود باید دیو تر سره کړي او دا څومره کولی شي پراتلونکو پراتلونکو کې په ستاسو پر اړیکو باندې خ یا بد اغیز ولري. د دغه پښتنې یا دا موضوع به مونږ د ښاغلي عظیمي صاحب سره مطرح کړو او د ارواپوهنې له نظره د دیو څخه به واورو چې د دې موضوع په هکله ښاغلي عظیمي صاحب څه نظر لري او څه وایي چې ارواپوهان په دې هکله څه وایي. ډېره مننه کوم ښاغلي عظیمي صاحب چې بیا هم په خپرونه کې راسره یاست.
زما سلامونه او نیکې هیلې مو ملي. خوشحالم چې بیا هم تاسو په خدمت کې یم.
عظیمي صاحب، مخکې له دې نه چې د خپرونې پر موضوع باندې بحث پیل کړو، غواړم چې هغه پوښتنه چې د اوریدونکو لخوا شوی، غواړم چې هغه اول تاسو سره مطرح کړم، ستاسو نظر د هغې په هکله ولرم، بیا به ورشو خپل بحث ته. او هغه دا ده چې زمونږ یو اوریدونکی په تېره خپرونه کې فکر کوم چې جعفري صاحب و، د دې پوښتنه دا وه چې د ارواپوهنې له نظره د ورور اخیستل څومره کولی شي چې په واده کې بد اغیز
وکړي. متاسفانه باید یادونه وکړم چې ولور او دغه ولورونه یا دغه قلیلونه چې د افغانستان په شمال او جنوب کې لر او بر نه ټول شروع دي او ټول افغانان په ځانګړي ډول پښتني سیمې که هغه په لر کې دي که بر کې دي، متاسفانه دغه موارد په ژوند کې ډېر جدي نیسي. اما زه غواړم یادونه وکړم او هغه هم دا چې کېدای جالبه دغه مورد اصلا علمی بحث نره، یعنی دا اسی قبایلی کسا ده، اغا کلیوالی مسائل دی، کورنی مسائل دی،
یعنی علمی بحث ایت نلری
اصلا پا دیالا بحث نکی یرو پوخان دکن دا اصلا دی کورنی او دی گرزون مورد نده، دا یو دول معامله ده خور، دا یو دول خرڅلاو ده، دا یو ډول د انسان کرامت او د انسان شخصیت ته سپکاوی ده. دا هغې کورنۍ ته سپکاوی ده چې تاسو ورځئ لورې غواړئ او دا کورنۍ درته راپاڅېږي او لس درته وړاندې کړي چې دومره غوړي راوړه، دومره لرګي راوړه، دومره وریځې راوړه، دومره دا راوړه، دومره دا 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 زه فکر کوم چې تر دې لوی سپکاوی د زوم کورنۍ ته یا د هلک کورنۍ ته نشته. او وخت نا وخت متاسفانه همدغه جالک کورنۍ هم بیا چې کله د لور پلار شي همدغه خصیت شي، مثلا اوس زوی ته ځي په اصطلاح ولور یا لنډون کوي او ښه په اصطلاح په اوږو باندې فشار اوړي یا بار اچوي، همدغه چې بیا کله پلار شي د لور بیا برعکس همدغه حرکت خپله کوي.
بله،
یعنی هغه د زوی وخت نه وي را پیاد، هغه وچه خوله نه وي پیاد، هغه ناندری او هغه ریښتینی نه وي پیاد، هغه ستونزې هغه ربړي هغه خپله قرضداري او خپل بدبختي نه وي پیاد، بیا دلته را پاڅېږي او په زوم باندې ظلم کوي. متاسفانه دا یو زموږ د فرهنګ یوه تته څټه ده، یوه تته څنډه ده، یوه تیاره خوا ده، یو تیاره لوری او اړخ ده. له بده مرغه باید ووایم چې دغو مواردو زموږ د ډېرو ځوانانو انرژي، د ډېرو ځوانانو عمرونه، د ډېرو ځوانانو سټه متاسفانه ویستې په بهرنیو هېوادونو کې، که هغه په کویت کې وي، که هغه په دوبۍ کې وي، که هغه په ایران کې وي او که هغه په نورو هېوادونو کې وه. ډېر داسې ځوانان اوس به زموږ د کډوالۍ مسله راپسې رسېږي، اوس به افغانان تښتي له وطنه، یا بل امنیت نه ډارېږي یا به بله مسله لري. اما پخوا خو امنیت ښه و، یا مثلا حداقل نسبي و، خلکو له ولورونو نه منډې وړلې، خلکو له ولورونو نه تښتي.
بله،
خلک د ولور په خاطر، خلک د بېوزلۍ په خاطر، خلک د قرضدارۍ په خاطر. ما تاسو سره قصه وکړه لکه مو پیادي تېره اونۍ چې زما یو مراجع وو او دوی د خپلې کورنۍ د خپلې لور په سر 50 افغانۍ ولور اخیستی وو.
بله،
او بیا ستاسو او د اورېدونکو پیادي ما دا خبره هم وکړه چې اوس د هغې جلګۍ په کور کې نه پوهېږم چې ماشومه پیدا شوې که ماشوم اوس د هغې خپل ماشوم لپاره
شیدی نه لري. بله بله،
هغه استرایي هغه کوم څه چې ماشومان کالي او جامو یا په اصطلاح هغه نورو
ابتدایي اړتیاوې ورته نه شي پوره کولی،
هغه نه شي پوره کولی متاسفانه. او اوس وچه خوله د خاوند په کور کې ناسته ده او نه پلار ته شي راکولی شي، نه د مرته کوم مخلري نه خسر ته کوم مخلري نه کو خواخه ته او تاسو فکر کوئ چې اوس دا جلی بیچاره څومره کېدای شي له زجر لاندې څومره کېدای شي ډپریشن ته لاړ شي څومره کېدای شي انزایټي واخلي څومره کېدای شي سټرس پیدا کړي د بعد مرغه باید ویم دا د ډېرو وروسته پاتو ټولنو د ډېرو قبایلي فکرونو او سنتونو مورد ده دا په مدرنه دنیا کې په علمي دنیا کې اصلا ځای نه لري اصلا د بحث وړ نه ده په دې اړوند اصلا کار نه کېږي حتی یعنی له بسو چې دا ډېره جدي نه ده یعنی هغه نه ده په اصطلاح مدرنه نه ده کار نه پکې کېږي حتی په دې اړوند اما زموږ د افغاني اروپایي او برخه ده له بعد مرغه باید ویم یعنی افغان اروپایان یا افغاني اروپایانه دې ته انرژي ورکوي متاسفانه او یعنی دا هم باید توضیح کړي او افغان اروپو چې ورو را یا وخوري هغه مکا پیسې مخله اما دا مورد یو څه زموږ د نننۍ خپرونې اړونده مونده یعنی موږ په شخصیتونو کې په کرکترونو کې ځینې احساسي مسایل لرو ځینې موارد لرو چې هغه د دې لامل ګرځي چې موږ دې حرکت ته مجبوره کی مثلا زموږ په دغو شخصیتونو کې زما نوم واخیسته هغه د په هغو کې یوې د فکري شخصیت وه که ستاسو په یادي
بله
دقیقا فکري شخصیت یو کمال لري یو کمال لري فکري شخصیت یعنی که تاسو یو څوک وینئ چې هغه فکري شخصیت لري هغه ډېر منطقي برخورد کوي هغه مثلا کار ته ډېر ارزښت ورکوي هغه مثلا افراد و تا و احساس تدیر اهمیت کردی اگه روابط یا دودون دیر جدی نمیسی اگه به قانون پسگر دی خو دیر زل روابط و نور مسائل احساسی موارد جدی نمیسی اگه دیر خط تصمیم نمیسی اگه دیر رک او بیتردی اگه دیر احساسات دیر نخی لانتقام نداریگی که اکتولن عرص ووایی دغه یو چې کولای وای چې ولادت لري فار به فرهنګ انسان ورې دا انسان واده دی د څه ولور وانه ستاونه واغه نو بل لورې مفته ورکړی دا دې مسله ته ځل ځخ نه وکی ځکه چې منطق ان یو فکری شخصیت دی او هغه مثبت ارخونه سنجي او یوازې د خپل بچی او د خپل لور په ژوند فکر کوي
دی یو فکری شخصیت خاوند وي
متاسفانه په ځای یو احساسي شخصیت لرو متاسفانه احساسي شخصیتونه د خلکو رضایت غواړي د خلکو خوشي غواړي هغه کار پار شو راځي د خلکو د ژوند کې کاهیانن احساسي شخصیتونه چې تر ایسي یا مدیر سي په ژوند کې اخراج نه سي کولای منفق نه سي کولای محکمه نه سي وکیل سي او مثلا فارنوال سي یا محکمه کې قاضي سي څوک نه سي محکمه ولای دوسته او تا او نانانو تا رواجونو تا ولور تا وقت نور مسئله تا دیر ارزښت ورکوي په اصلاح یو ډول په ځان باندې بوج ګڼي له هر چا نه مشوره اخلي ذاتن یو ډول ډېر کوشش کوي چې کلیوالي یا په اصلاح انانوي ژوند وکړي حتی کوشش کوي چې دروغ ووایي خو چې خلک خوشحاله کړي
دا څومره بیا بد تاثیرات کوي د دیو د پرمختګ په اړیکو کې د پرمختګ هم همداشان په ټولنه کې په کورنۍ کې د دیو پر شخصیت باندې څومره کولای شي چې بد اغیز ولري یا ښه اړخونه هم لري د احساسي شخصیت لرونکي کسان
تری وکاچی او تری وهدا پوری به سلا خلق سره جور جاړی کی اما په ټوله کې خو احساسات خو د ژوند په ژوند کې هغه نه کی یعنی احساسات خو د منطق ضد ده نه یعنی یا به تاسو له منطق نه کار اخلي او یا به احساسات کار اخلي کله منطق نه کار اخلي خو ولور غیر منطقي مساله ده مثلا
بله
اما که احساسات نه کار اخلي خو هغه بیا نو ورځي په خپل لور باندې په خپل زوی په نورو مسایلو یا په ژوند کې نور ډېر مسایل دي چې موږ متاسفانه احساسي برخورد کوو مثلا یو څوک راته زاړي راته پښو کې مرالېږي او موږ لور ورکوو خو دا خپل یو احساسي حرکت ده
بله
خو کېږي چې مقابل لوری معتاد ده یا مثلا مقابل لوری ډېرې پیسې لري عمر یې ډېر ده سپین ږیری ده اما راځي پښو کې رالویږي مثلا سپینګیری رالویږي مثلا یو نازولی سپینګیری رالویږي یو ډېر معتبر او معظمه په اصطلاح یو خبره کس یو خان یا مثلا ارباب یا ملک رالیجی موږ د دې دغه له خلینو لږ څه لري احساسي برخود کو او بلور ورکو مثلا
یعنی تاسو دا سوایز چې په
تاسو نو فکر وکړي
یعنی تاسو دا سوایز چې فکری شخصیتونه غوړه بولی د احساسي شخصیتونو څخه یا دا چې دواړه باید سړی ولري لازم او ملزوم دي او بل باید هم د احساسي شخصیت څخه سړی کار واخلي په ځینې موارد کې هم فکری شخصیت هم ولري یعنی یو مدغم شخصیت ووسی د دواړو دا به ډیر ښه شخصیتي
او حتی دا هم غواړم ووایم دوستانو چې احیانا تاسو کوزده کوئ یا مثلا واده ته مو ملا تړلي او دغسې شخصیت سره جوړ نشئ راتلی یا ورسره جوړ جاړی نشئ کولی نو ښه خبر دا ده چې مخکې له واده نه دغه شخصیتونه وپېژنئ.
بله،
د دغو شخصیتونو په اړوند معلومات پیدا شي، ځکه چې که دغه شخصیتونه ونه پېژنئ او بیا وروسته واده څېړنې شروع کړئ بیا دغه شخص ستاسو خلاف شخصیت دی. مثلا دا هغه شخصیت دی چې د تاسو له شخصیت سره جوړ جاړی ونیسي کولی نو بیا خو تاسو لویې بدبختۍ پیدا کولی شئ.
دقیقا، واقعا باید شخصیتونه په نظر کې ونیول شي، د اشخاصو له طرفه، البته چې موږ څه ډول شخصیت سره مخامخ یو څنګه باید وټاکو خپل د ژوند ملګری په څه رقم شخصیت باید واوسي. عظیمی صاحب، هم داشتن ځینې دوستانو په دې باندې هم فیسبوک پاڼه کې چې موږ ته سوالونه یې رالیږلي وو، دې ته ورته موضوع دی ویلي وو چې دا څومره کولی شي چې د عظیمی صاحب نه پوښتنه وکړي چې راتلونکي کې په اړیکو باندې د اختر مخه ده، اختر را روان دی او په افغانستان کې تاسو خو پوهیږئ چې هغه ځوانان چې سره کوژده یې کړی نو اختري وړي سره او ځینې موږ په خپل افغاني دودونه چې لرو چې جامې اخلي او خوراکي توکي او دا شیان یو شمېر ځوانان لري او یو شمېر ځوانان نه لري، خو یو شمېر ځوانان د دې لپاره چې وبخې چې دا دود دی باید دا دود ترسره شي نو مجبور دي چې فرزن دا دغه انانات دیو ترسره کړي او وی مني. دیو ویلي دي چې دا وروسته څومره کولی شي چې په اړیکو کې بد تاثیرات ولري او یا هم برعکس ښه تاثیرات ولري، دا کولی شي چې د روانشناسۍ له اړخه کولی شي چې د دوه کسانو ترمنځ د واده نه وروسته اوس چې کوژ د یو بل سره هغه نامزاد وي نو که دغه اړتیاوې دی پوره کوي ورته چې باید اختري ویسي او نوروزي او براتي او چې موږ ورته وایي، وروسته بیا دا کولی شي چې په اړیکو کې د دوه کسانو په اړیکو کې ښه تاثیرات ولري یا که برعکس بد تاثیرات به ولري. ستاسو نظر په دې باندې جعفری صاحب زمون هم د کابل نه
متاسفانه باید یادونه وکړم چې اصلا دغه د واده مسله ولې دغه خلک یو ډول مادي اړخ ورکوي، زه فکر کوم چې دا یو ډېره عاطفي مسله ده، دی که باید ډېر تفاهم، دی که باید ډېر همغږي، دی که باید ډېر درک، دی که باید ډېر فکر، دی که باید ډېر خواږه مسایل مطرح شي. اما موږ معمولا په افغانستان کې کله چې کوزده کوو اتومات په دې اړه هلکان چې کله کوزده کوي اتوماتیک په دې اړه فکر کوي چې څنګه ډېرې پیسې پیدا کړي چې ښه واده وکړي، نجونې هم په دې اړه فکر کوي چې لاړې شي اشپزخانې ته او ښه ښه خواړه زده کړي چې بیا هلته سبا ته خواشي ورته ونه وایي چې هېڅ دم نه دي زده، تا خو هېڅ هم نه دي زده، تا ترې مور هېڅ هم نه دي خوري. اما په نوره نړۍ کې زه فکر کوم او په واقعي شکل باید یو ځوان او جلۍ چې کله کوزده کوي چې باید اتومات په دې اړه فکر وکړي چې ښه زه یو ګډ ژوند پیلومه، زه یوه زندګي پیلومه او په دغه زندګي کې په دغه ژوند کې زه پیلومه څومره دا او بریالیتوب زه جدي ګڼلی شم، څومره کولی شم چې دغه ژوند خوب کړم، دغه ژوند همغږی کړم، دغه ژوند څه مسؤلیتونه لري، دغه ژوند څه نقشونه یا وظایف لري، څه مسؤلیتونه یا دندې لري، څه اړتیاوې لري، زما په شخصیت کې به څه بدلون راځي، زه به له نوي ژوند سره څه تحول او بدلون په ځان کې راولم. په دې مواردو فکر نه کوي، مثلا دا ښه خبر ده. زه موافقم له نوروز سره، زه موافقم له اختری سره، زه موافقم له نور او موارد سره چې ستاسو، اما دا د سیالۍ او د ملا د ماتېدو تر حده پورې نه. دا یوازې د یو کیلو دوه کیلو کبانو او د یو دوه کیلو درې کیلو کلچو تربیه ده، دا د یو څو پیرکیو تربیه ده، دا د یو څو د سوالونو تربیه ده، دا د یو څو خوشحالیو او یو څو دیو ترموز یو څو ګلاسونو شربت په برید تربیه، اما په خواږه او په ډیر اخلاص، په ډیر اخلاص دیو کمیس تربیه ده، دیو ککری، دیو پګری تربیه ده. اما متاسفانه موږ را پاڅیږو، دا ډېر جدي کوو، جدي کوو، یو شپږ نفره له یوې خوا ځو، د هغو ته کالي باید واخیستل شي، بیا شپږ نفره لس نفره بلې خوا ته ځو، بیا په دې کلو کلیوالي ټولنو کښې معمولا دا مسایل شته چې دا پرته له دې مثبت اړخ نه شي لوبغالی، ګټه نه شي کولی، متاسفانه یو ډول سیالیو ته زمینه برابروي، او دا یو ډول ورو ورو فرهنګ ګرځي، او بلکې فرهنګ ګرځېدلی. زه فکر کوم چې دا زموږ د ژوند او زندګۍ او د ګډ ژوند لپاره نه یوازې دا چې کومه خاصه ګټه به ولکړي، بلکې د دې لامل به شي چې ځینې سوء تفاهمونه به راپیدا شي، ځینې خلک به خفه، ځینې به خوشحاله شي، او دا به نو بیا د عمر او د ژوند تر پایه پورې دا کیلې او ناندرې روانې، او که ستاسو ژوند خوږه وي نه پرېږدئ.
داسم دا چې دا د نامزدۍ وخت داسې یو وخت یې زمي صاحب چې دواړه کسان که هغه نجلۍ او که هلکي په داسې یو اړیکه کې دی وي چې هر کار د خپلې نامزدې لپاره، مخصوصا چې په افغانستان کې داسې معمول دی چې همیشه ډالۍ او تحفې او عیدي او نوروزي او براتي د هلکانو لخوا نجونو لپاره کیږي، نو دوی په داسې یو اړیکه کې چې د هغه هر کار کوي، په نامزدۍ دوره کې هر څه خخ کاری، بیا هغه پایلې چې د واده نه وروسته دا لرلی شي، هغه بیا وروسته وروسته چې څو کاله په ودونو کې تیر شي، بیا کولی شي چې دا خپل اثرات وښیي. یعنی داسې بیلګې لرو چې په نامزدۍ کې په هر شرایطو کې په هر ډول چې شوی وي، هلک د دې کوښښ کوي چې د خپلې نامزدۍ لپاره هغه څه چې اړتیا یې هغه برابروي، خو کله چې واده وکړي بیا دغه ټول چې نابرابریانې بیا د یو بل په مخ راووزي، چې دا په خپله کیدای شي چې جنجال رامنځته کړي په اړیکو کې.
زه اصلا غواړم د دې ستاسو د تبصرې یو اخ دوستانو سره وشاربم. اصلا جلی ډېر ځله نه غواړي چې نوروزي ورته راولوسي، ډېر ځله نه غواړي چې طلاوې ورته راولوسي، ډېر ځله جلی نه غواړي چې ډېر مصارف ورته وسي، اما جلی د ځینو خبرو، د ځینو ناندریو او د ځینو کم راوستنو
او ناوړه دودونه چې لرو، واقعا واقعا
ناوړه دودونه په خاطر متاسفانه جلی مجبوره کېږي چې هلک باندې فشار راوړي، او دا متاسفانه دا که د جلی له خوا او که د جلی د کورنۍ له خوا د جلی په وسیله، دا یوه ناسالمه کړنه ده. غواړم دا ووایم چې دغه جلی که دغسې وایي چې مثلا ما ته مې مور وایي چې دا نو څنګه نامزد ده، مثلا ما ته جونې راځي،
یعنی هغه غیر مستقیم تاثیرات چې د ټولنې هغه ورباندې تاثیر کوي، او دا مجبوره یې چې هغه ولري خاص ولري یا وغواړي.
ما ته ډېر ځله وایي، ما ته وایي استاد زه والا خو زما خو مې نامزد ډېر ځان ده، ما ته یې وضعیت هم معلوم ده، حالت یې راته معلوم ده، او ما ته یو صبح سهار په خیر او ماښام په خیر یوه دنیا ده، اما څه وکړم، بله ورځ مې مور راته وویل چې نامزد دې نوروزي راوړی و، یو کمیس راوړی و، یا مثلا یو دغه شی راوړی و، په ما یې ډېر بد تاثیر وکړ. یا مثلا اما راته وویل چې نامزد دې د کورس مصارف در کوي، یا مثلا خاله راته وویل چې نامزد دې په سویدن کې دلته دغه کده مصرف درته رالیږي، دغه موارد یو ډول ما ورحتي ما ورته له ګوره خورې، تا هغه ستا نامزد ده، هغه ستا کوم دونس نه ده، هغه کومه انجو نه ده، نړیوال سازمان نه ده چې تا ته به اوس دلته رتي هر څه درته راچلوي، بس دا ده چې تاسو غواړئ ګډ ژوند شروع کړئ، ګډ ژوند پیل کړئ، او حتی مثلا ډېر ځل داسې کیسه شوې ده چې نامزادان ما اوسي چې تاسو مخته ما مثلا د خپل نامزادان مخته نامزد ما ته وایي چې استاد سلام، زله دغه هوا د تاسو سره خبرې کوم ته یو مې ربني او کډه ما سترګو ته وګورې زه سترګو ته ګورم سترګې په بای چا په اسلام سترګې په وروتلې شنی حلقې نو تاسو ولې دسکې وای زه په دې خاطر چې د نامزاد سیالي مې برابر شي ما دوه ټایم کار اخیستای یا مثلا زه د شپې کار کوم او زما نامزاد د دې لپاره چې یو آیفون وای او آیفون وای د نور جنوب لپاره په شو کې یا په پانتو کې یا رقم حرکت کی یا د حالت ځانو خي سیټ واخل دا و چې زه د تکا تکا سره ما دلته په پردي وطن کې
bale bale bale
اته ډیر ځله د سې کیږي چې د جنوب هوادو کې د غاغه وګدې سي د سټیزن شپ سټیزن مسله وګدې سي د تکا تاسو البته ډیر ځله د سې هوادو نه دي سال تک تاسو مثلا غواړي چې نامزد مزور نه وایي تاسو مجبورې د دولت وایي چې مثلا زه دغه ماشینه نه غواړم اوسه ماشینو ماته مړه کوي زموږ وړاندې زر خپل کار وکړم زر منځاد راولم چې دولت به په دې اعتماد وکړي چې خاتونو کوي چې خپل مېرمن راولي یوه مجبورې کیږي چې چرګان چې خپل ډیل کار وکړي د دولت له حمایت نه ځان لري چې تر څو خپل نامزاد کوي یا چې خپل نامزاد خواهشات دلته په وطن کې پوره کړي بس ټول هغه څه دي چې متاسفانه یعنی سرحد زموږ تر دفترونو پورې راځي د دې جنونو د دې علاقانو غمونه لري ماترې کوي حتی په جول د تحصیل کړي او ډول دا جول دي مسلاتو ته پیدا کړي دي جنونو ته یو ډول خاصه څه پیدا کړي دي حتی لري د دې په دې د څو سره خبرې وکړم د ډیرې دغه نامزادانو حتی مسلې عادت خراب شوی دوی ات خود کې ویریږي اوس دوی د خپل راتلونکي ژوند په اړه اوس فکر کوي مثلا چې دوه کاله وروسته کړه د کوټه زما او ما دونه مصارف اوس په وکړل دا ما سره خو چې څه کوي ولات مال خو میکي ولات کباب خو میکي
بالکل
اوس دا ول جوړه ته ډار پیدا شوی یعنی زما نو ما مایند کړم نه هیله وکړم چې کواري دا ولادونه مو دغه سو بدبختي ته ټوټل نه وایي او ښه خبر دا ده چې واده اسانه کوي واده ساده کوي
بالکل
واده انساني کوي
بالکل واقعا دلته نو بیا برته هم از تاسو مخکینی خبر ته هم راځي چې فرزن مخکله کسنګ چې تاسو ول چې فکری شخصیت او احساسي شخصیت چې په زنه موارد کې چې ټولنه او دودونه تاسو باندې کا تاثیرونه کې دلته باید احساسات نه د فکر او د عقل نه یعنی فکری شخصیت غوړه کړی ایواز لدی چې احساسي شخصیت غوړه کړی او د نور په حق لدیر فکر وکړي چې نور زما د دې اړې کې په حق لس فکر کوي چې فرزن په دې اړې کې هغه دودونه چې باید وشي سرته ورسیږي سکو سرته ورسیږي گی بیا بچو وشی نو دلته خبر دا وی چې خپل انسان په خپل د فکر نه کار واخلي او فکری شخصیت غوړه کړی ډیر مننه کوم عظیمی صاحب سلامت او سه کور ودان چې خبرونه ته بیا هم راغلی مونږ ته وخت راکړ
مننه تاسو مې ځندې وڅې خوشاله
ډیر قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو د ځواني هلي د خبرونه څخه اوري نو ډیر مننه کوم په دې هیله چې بیا ورس په افغانستان کې ځوانان په ودونو کې په کوژدو کې ستونزېونه لري نو په همدې هیله تاسو څخه هم زه اجازه غواړم تر بلې خبرونه پورې تاسو ټول په لویه بخښنه الله سپارم د خدای په مان شوره نو بخښه
سسر په ځوان مې یاد وا چا وکړه ته وې چې ځانان مې یاد وا بس رو شوند د پاسه سر په ځوان مې یاد وا